پولیو پر ضد د واکسین نهم پړاو د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبې په ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږویشت ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګزند واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحلې بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنځشنبې دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځ دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته د واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سشکل دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. په روس سشکل د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې 2 کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لومړني ازمیښتونه بریالي بلل شوی دی. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونه د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویل چې تجربه ورته وشو چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی له لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمیش پر 150 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مودرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مودرنا اجرایی رئیس سټیفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندېدو شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مودرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیل لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو 9 میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلې دي. بنسل وای مودرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې 2 نورې څیړنې هم وکوي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. داشا غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دی او الماس بیا ورته سپیلان شو په کوزو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حس شوه. کوچانو بیا شپېلې په دمبورې بدل کړې. دا به هم واوري
موږ د نړیوالې ادبي او فرهنګي ټولنې مشاهره کوو
د پښتو لنوي او چاپ شوی کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو سندرغاړي قمرګلی پنځه اویا کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی خو داسې نه و دې د سندرو په مټ خواږه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په دیارلسمه ګور ته ورسره کوس کړل د دې تریخ ژوند په دیارلسوه شپږویشتم لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وزله کورنۍ کې پیل شو پلارې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و هغه هم هنرمند و تبله به یې وهله خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه وروسته په دیارلس کلنۍ کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ له ساحل سره د قمرګلې شریک شون شل نشو نولس کاله وروسته تر واده پر ساحل د سره حمله راخله او وفات شو تر دې پیش څو کاله وروسته مشر زوی داوود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووشل شو بل زوی میرویس په نولس کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی شوندی معلوم نه دی د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی د نږدې دیرش کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساحل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده اغل راستګار لا سجرا د وسره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي نشوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایرې نشي
باید پکویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته ښکارا د چډیر مثبت تاثیر د موسیقي په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساحل ژور اغیسو هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان دیو نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غږون کی استاد محمد دین ساحل لاسو زدا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دي نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیسته دي او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیر نشي
د هارون پاچا دا نظر د قمرګل زوی ایمل ساحل هم خبرګوي دا ساده رډو ته وویل چې د د مور او پلار لخوا د هنر بلکړې ډیوه به تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً څومره مسندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو، دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم، اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وایي. او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی، نو زه دا ډیر یو غټه ضایع ګڼم. هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ، او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایع وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ور سره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لویه برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اخیزه وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واوري پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او وی ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق دوره کاته نو افیل او کیمه خامه ما سوتان او دې ته دوه او کی نور ما ته سره مزي نه فیګو دې را فقیره خزو او دوه نر به دې ته څوین دوه نر دا یو الماسه بیا ور سه پلان شي په کوزو کې په کوزو په خاص باندې مته اوسي چې پلان یې خزا چې دا خو نر مند دا سی وی لري کیسه ده نه اواز ګوري الماس ګوري تیلا ګوري نقره ګوري دغه سه خدای تعالی پر باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزره لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمس علي دا
د اتلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسلیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نوي او ګونګ شي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شو چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدل دی، حتی له ودونو سندري سندل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله لوی سره دودونه کمزوري شوې دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه تړنګ وي نه تړونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندۍ پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کورته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خوا میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسۍ وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړه هغه ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکچي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکچي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوي او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوه، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوه. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوه. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دي هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي، نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزی موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحب داد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلک به ټول نساګانې به کولې، خلکو میلې به کولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو 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 په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو، شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. دا لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکې کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او شکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی رانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا لیائی بے مسا پروازر گردہ لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیره واز دی به په خا ډیره خوشی کول آسان به درلود او خام به درلود دی غره لمن ته به وختل اوازنه به ویل ته مرلی یا شپلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله اوس ډیر نه خوخه دی لدی زون چې ډیر اکثره جایسي وي دی کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتی او بیا تر بنګال به یې کډی وهله، اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې تر څنګ به خپل رمی به ولي، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمی او لار مو سره شپې ژغي جي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون لامل یو شمیر تړل شوی او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نادالیا د بیا او پرهنګي ټولونه مشاعره کوو هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو د لیرازی هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته اونیزه مشاعره کوو د هرې جمعې په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې سته د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅخه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله د دوی ډېر احترام کېدی تشویق کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدله
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادعلی مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال و چې اونیزه فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو سیواز د نادعلی ولسوالی ادبی بهیر او مرکز لخکرګه کې د چراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري
په هلمند کې د نادعلی ولسوالی او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی نور نو د ادبی غونډو چراغ د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبی فعالیتونه ټکنی دي په ګاونډي کندهار کې په روسیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې له همشته د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبی مجلې سره شریکوي
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز شهر کې درې دنیا ادبی بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي د الهام ادبی بهیر نوښتګر خیال ادبی پروګرام او لوی کندهار ادبی بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي او هڅه کړې ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي لتیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي که څه هم بیلابیلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ هم دا دروازې نه دي تړل سوي زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبی بهیرونو څخه مې د دوه ادبی بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی د نوښتګر خیال ادبی پروګرام د مسولینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبی بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایره و برخې ته ځانګړې شوی و په همدې غونډو کې یعنی د ادبی بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان راغوړې دي هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او هم دا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستل دي
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې ونیسي غونډې لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر را مخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلی ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوې چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1250 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختی خپرندوی ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په 1250 مخونو کې د هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس خپرندې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نه خېدی بیا پسې په پینځګونو یاګانو غږېدلې او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او سچې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره عریضی راغونډیږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، خاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمند کار اخیستل کېږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنوی چارواکو غواړي چې د ساينس او ټکنالوژي له پرمختګونو سره د آشنایي په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټکنالوژي له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمای د ژباړې لارې پورې کیدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونا اندی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسینی او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کو.
د نظر خواندان وای افغانستان له نوې ټکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټکنالوژي د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوانونه ړنګ شوي ول. څیرونکي او د نظر خواند محمد امین فروتن وای
دا د دې څو لسیزو پوتریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لنړۍ او په ځنګړی توګه لګونډي هیوا دونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوي، او ویلای شم چې د فضا پر امنست کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپل پړه اومني او د یو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. ان شاء الله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي و چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سر ته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.